سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې په بګن سره د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې ازادي په سپو کې پروګرام لرو خو تر هغه مخکې خبرونه د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له یونانه ترکیه ته شړل شوي افغان پناه غوښتونکي په لار کې لوټه وال شوي او ډیر کم خواړه ورکړل شوي دا خبر یاد سازمان نن په راپور کې کړی ده د بشري حقونو د څار سازمان له شپږشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکه کړې چې د 2021 کال له سپتمبر د 2022 کال تر فبروري پورې د یونانی ځواکونو لخوا بیرته ترکیه ته شړل شوي دغه سازمان انتخاب کړی چې یونانی ځواکونه د یونان ترکیه په پوله کې د افغان پناه غوښتونکو پیسې وسایل او موبایلونه غلا کړی دي په راپور کې زیاته شوې چې افغان پناه غوښتونکو تر پولیسو وروسته یو ډله مخپټو کسانو ته پلاس ورغلي چې ظاهراً د پولیسو لخوا ګمارل شوی وو او د ایورست سیند لارې په وړو کښتیو کې ترکیه ته افغانان استولي د یونان چارواکو د دغه ریپورت په اړه تبصره نه ده کړې امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د غالیو د صنعت له کاروباریانو سره د غوی د کاروبار په مختولو کې مرسته کوي دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې وسله دوه فعالیت کوي نن په خپل ټوئیټر لیکلی دا په ټوئیټر کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ په همکارۍ 2300 غالۍ او وړې وبدونکو ته 1,600,000 ډالر ورکوي څو اومه مواد پرې واخلي او خپل کاروبار مخته یوسي یو ایس ایډ دغه مرسته د افغانستان د صادرات محور سوداګرۍ د سیالیو د پروژې په اډانه کې کوي د طالبان حکومت په ایران کې پر یو عبادت ځای ورسته بریډ غندلې او ویلې دي د غبرید له افغانانو او افغانستان سره تړاو نه لري د چړې په وسیله د بریډ د سې شنبه پورس په مشهد ښار کې د امام رضا د حرم په انګړ کې شوې ځای رسنۍ ویلې بریډګار یو تن وژلې او دوه نورې ټپیان کړې دي د ایران تسنیم خبری آژانس بیا پرون بریډ کوونکی ازبک تبره عبد اللطیف مرادی یاد کړی دی د خبر کې ویل شوې مرادی یو کال وړاندې په ناقانونه توګه د پاکستان له خاورې ایران ته اوخته دی او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وای پر روسیې پرونی لګول شوی بندیزونه پیاوړي خو کافی نه دی زیلنسکی نن یو ویډیوئی بیان کې ویلی ل دیموکراتیک نړۍ نغواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسی بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالی سیستمونو وباسي امریکا متحده ایالاتونه او بریتانیا پروند اپریل په شپږم د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه لورانی هم شامل دي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ تر لاندې د میورسته ازادي په سپو کې پروګرام د احمد شیبر په کوربتوب مېروي
د ازادي په سپو کې
درم واجې ازادي
په پاکستان کې سیاسي کړکېچ د افغانستان پر وضعیت څرګند کولای شي احمد شبریم د ازریب څپو کې د پروګرام کې دا مسله لمیل منو سره سیړو السلام علیکم په پاکستان کې روانونه پارلمان په هغه ورځ رنګ شو چې صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای لپاره غونډه جوړه کړې و اپوزیشن وایي چې د پارلمان د رنګېدو پریکړه قانوني نه ده نو موضوع ستره محکمې ته وړاندې کړې ده ستره محکمه له دوشنبه راهیسې د عمران خان او د اپوزیشن د وکیلانو ادعاوي څېړي عمران خان اوس سرپرست صدر اعظم دی اپوزیشن عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک پات شي خو په خپل عمران خان ژمنه کړې ده چې ورلمخه انتخابات به تر سره کړي د پاکستان د دې سیاسي کړکېچ له امله د پیسو نړیوال صندوق هغه نشته شپږ میلیارد ډالر پور وځنډاوه چې له اسلام آباد سره د ورکړې لپاره خبرې پرې کولې البته خبرې ځنډولې دي سیاسي بحران د دې سبب شوی دی چې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت کم شي اوس یو ډالر په یو سل واټیا پاکستاني روپۍ تبادله کیږي ورسره تر دې چې د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولې دي له نوري نړۍ سره د افغانستان تجارتي اړیکې دومره کمی شوې دي چې نشي ټوله تکې پر پاکستان ده نو د پاکستان دغه اقتصادي سیاسي وضعیت به د افغانستان پر حالاتو څه اغیز وکړي دا مسله له دغه ملمنو سره چیرې د مشال رادیو خبريال عبدالحی کاکړ په استودیو کې را سره دی د سیاسي چارو کتونکو نجيب آزاد له واشنگتن را سره دی البته هڅه کوي چې له دوی سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو او له جرمني څخه مو د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر ته بلنه ورکړه ده ملمنو ته شراغلاست وایم له نجدي په بیا لري ته په بلډ شو کاکړ سپ نو لتا سو بواور چې د پاکستان سیاسي کړکېچ تاسو څنګه ارزوي
پا په پاکستان کې لکه څنګه تاسو تشریح کا چې سیاسي کړکیچ لاغه ورسته رامېسه سوس کلا اپوزیشن د عمران خان په ضد یعنی د لومړي وزیر پر ضد باندې د نباوري تحریک راوړ او د قومي اسمبلی غونډه کې ولا او د قومي اسمبلی غونډه کې کوم مرستيال مشر دی د اسمبلی هغه دغه رد کا ول دی ورسته د پاکستان ستر محکمه د دې لغپل اندازخه په دې باندې کار شروع کړي نو د دې پاړه باندې لتی رسور وځرایسي نن 15 ورځ ده د ستر محکمې لخوا ځخه دا ګوري چې مرستيال مشر د اسمبلی دا قانوني حق لري چې هغه د نباوري تحریک رد کړي او کنه نو په دې باندې به پریکړه راځي البته په پا پاکستان کې یو داسي سیاسي کړکی چې رامېسته سوی دی نه واځي سیاسي بلکې اقتاب آئینی هم یعنی اساسی قانونی هم په دې وجه چې قانوني په لوازه په دې چې دا وخت سپریم کورټ یا ستره محکمه د هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې دا کار په قانون لمخه سوی دی او کنه دوه مهمه پښتنه دا د پاکستان سیاسي تشه په دې رامنځته سوی دی اکر کې چې په دې رامنځته سوی دی چې دا وخت په پاکستان کې عملاً یو حکومت نشته یعنی کابینه نشته یوازې یو لومړی وزیر دی چې هغه دغه هیواد چلوي او لسمشر دی نو دا د پاکستان لپاره یو ډیره عجبه او ډیره ناولدا او ناشو د خبره
ککر صاحب تاسو د ستري محکمې مسلې ته اشاره وکړه د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اسهر صدیقی هیلمند چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي دا څرګندونه اورو
In our opinion, it's not a constitutional crisis. The matter has to be...
دای وایز مش په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د ای نش په اعتماد له مخې پریکړه وکړي. د نه باور پاړه هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل ورته چې د کوم اقتصادي ګډوډۍ خبره کیږي، زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیز نه لري. او په هر حال، هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي.
کاکر سپتا سمخ کې ویل چې دا آئینی ستونزه رامنځته شوې ده یا قانوني د اساسي قانون ستونزه ده خو شغل صدیقی دا خبره رد کړه تاسو څه وایئ
په هر حال هدی پر خپل ځای باندې دی خو دغه یو مشکل رامنځته سوی دی په دې باندې چې په پاکستان کې د اپوزیشن دغه اعتراض دی او د ډیر خلکو له دوی سره پلوي هم کوي د دې خبرې چې په پاکستان کې آئین یا قانون یا اساسي قانون هغه تر پښو په دې باندې لاندې سوی دی چې د یو غونډې یا د یو اسمبلی مرستيال مشر یوازې پر دې اساس باندې د نه باوري تحریک لمنځه وړي چې د دوايي چې دا د پاکستان پر ضد یو بهرنی دسیسه وا یو بهرنی هیواد عمران خان دا وایي چې غواړي چې د حکومت لمنځه یوسي په دې چې د بهرنی تګلارې خپلواک ده او اشاره د روسیې سفر ته ده چې د یوکران باندې د فروری په 14مه په کوم ورځ بریټ کوي نو عمران خان هلته تللی نو د امریکا سره تړي او دا وایي چې په امریکا کې د پاکستان چې کوم سفیر دی هغه د یو لیک لژلې دی په هغه لیک کې دا ویل سوی دی چې د امریکا یو چارواکي ورته ویلی چې دوی په دې ناخوشه دي نو دا ناخوشي پر اساس باندې عمران خان دا وایي چې د ازما د پاره دړکړه او دغه کوم د اپوزیشن خلک دی هم دا هغه په اشاره باندې یعنی د امریکای چارواکي یا د امریکا په اشاره باندې دوی دغه د ناباوري تحریک راوړی دي نو دوی د بهرنی د سبولي البته د دې د پاره پر د زاب په وار وار پښتنه کېږي چې د دې تاسو یو کوټلې ثبوت راکې خو کوټلې ثبوت د نه دیور کړي او په عین حال کې امریکا دوه ځله د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس دوه واره په خپل خبرو کې د دې انکار کړی دی چې دا بالکل دروغ دی
مننه ککر سپ واشنگتن ته په ورسو له نجیب آزاد څخه به ورو آزاد سپ امریکایي رسنیو په دې اړه څه ویل دي تاسو
سلام نو درنښت لکه تاسو یې یادونه وسوله کاکر صاحب وله د متحده ایالاتونو بهرنی چارو وزارت همدارنګه سپینې ماڼۍ له دې څخه په بشپړ توګه انکار کړل چې د پاکستان په چارو کې مداخله وکړي یا د اوسنۍ کوم سیاسي بحران چې په پاکستان کې روان دی په دې کې متحده ایالاتونو رول ولري لکه په ټوله کې د متحده ایالاتونو رول څخه سترګې نه سو پټولای نه یوازې د پاکستان په چارو کې بلکې د ډیری هیوادونو په چارو کې د خپل رول لري نفوذ لري دا چې واشنگتن سوای هغه بیل بحث دی او ځینی وخت په دغه مسایلو کې کوټلی اسناد او ثبوتونه هم موجود نه وي. لیکن تر ډیره په دې باور یم چې په اوسني وضعیت کې هم د متحده ایالاتونو خپل رول شته، او د دې ترڅنګ موږ ولیدل چې د پاکستان په دریځ کې یو څو اتیا ډیګري بدلون راغی. د پاکستان په لومړي وزیر یا پخوانی لومړی وزیر ورته وایو دغه دریځ د روسیې او یوکرین په مسله کې، او بیا د امریکا تورنول د لیک په حق لباندې، او بیا دغه د پاکستان لوی درستیز چې په پاکستان کې واقعا همیشه هغه کوم عملی واکمنان چې د اصلي واکمنان چې د واک ټول اختیار ورسره وي هغه د پاکستان پوځي حکومت ته، او د لوی درستیز ډېر ښکاره ویل او په هغه باندې کې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت په خوانه استاد د افغانستان او پاکستان لپاره ښاغلی خلیلزاد هم په کانفرنس کې ناست وو، مطبوعاتي کانفرنس کې چې ښاغلی باجوړ ښکاره ویل چې د دې امریکا اتلافي هواد وو، د دې امریکا اتلافي هواد دی، او د دې ټولې ګټې د امریکا سره دی، او پر یوکرين د روسیې بریدې په ډېر سخت توګه وغندي.
مننه آزاد صاحب،
بلې مسله بيخي بل ډېر وخت.
مننه آزاد صاحب، د کچرته موضوع دا وی چې پاکستان له روسیې سره نږدې شوی دی او امریکا یې خوابه ده کړې ده، نو ډیر تاثیر د دې باید په اروپای ټولنې باندې پریوزي چې څومره پاکستان له روسیې سره نږدې کیږي. جرمني ته ورزو له شاغلي اسحاق اتمر څخه ور اتمر صاحب، د اروپای ټولنې کوم عکس العمل ستاسو تر سترګو شوی دی چې په دې ارتباط یې څرګند کړی؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه فکر کوم تر اوسه پورې د اروپایي هیوادونو څرګند عکس العمل په دغه برخه کې نه دی راغلی، او دا تر اوسه پورې دغسې یو قضیه ده چې په خپله پاکستان کې د احزابو تر منځ پر مخ وړل کېږي. د بلې خوا نه د خپله احزاب هم مثلا لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو، د عمران خان خبرې هم داسې دي چې دوی ګویا یو ډول تهدید شوی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا د نماینده لخوا نه، چې په دغه برخه کې دوی د دغه لیک رفرنس راوړی، خو دغه لیک هم تر اوسه پورې کوم چې عمران خان د هغه یادونه کړې دا رسنیو ته، یا حداقل اغه پارلمان آزاد ته یا مخالفین ته نه دی خودل شوی، او اغه سکیورټی شورا کوم چې کوم د دوی بحث په دی باندې شو اغه تم څرګند شوی ده. دا اغه ابهامات دي چې د پاکستان د عمران خان په خبرو کې او د دې د مخالفینو په دریس کې مونږ لیدلی شو. مخالفین دا وایي چې مونږ خو رای عدم اعتماد تحریک روان کړی و، او دا خو د مارچ په میاشت کې باید په پارلمان کې دا رایګیری شوی وای، دوه درې ځلې دا مسله وځنډېده، او آخر په درېیم د مارچ باندې دوی دغه پارلمان هم غیر قانوني منحل کړی، او سره د دې چې پارلمان هغه وخت کې منحل شو، لیکن هغه کسانو چې دغه تحریک په طرفداري رای ورکړي تقریبا یو سلو ونوی کسان ده، ولکه دا ده پارلمان اکثریت خی. نو پا دغه مسئلو که ده دارو الخون و دریز تقریبا منازفیهی ده، او دست تروس پوره ده نړیوال غبرګون یا حتی ده سیم ده وادون غبرګون پا دغه برخه که
من اتمر صاحب، مخکې تر دې چې د بحث اصلي ټکي ته راشو چې د پاکستان سیاسي کړکیچ په د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي، همدا مسله یو څه نور هم سره شار بو. کاکړ صاحب، څه فکر کوي چې ستره محکمه به څه پرېکړه وکړي؟
شبر صاحب، دا خیر ویلای نه سو ځکه چې پاکستان کې
ما مطلب ده چې کومې پریکړې ممکنه دي.
ها، د زاغه ترازم خو زه به دی آزاد صاحب یو خبره وکړه. داسې مو دوه شان سره ګډولای په یو وخت کې، یعنی د پاکستان کې سیاسي کړکیچ بحث کوو، دا غ ریشا چې دا غ په واشنگتن کې نه ده، یعنی دا یعنی د واشنگتن او د پاکستان تعلقات د روس
یا د یوکرين په مسله کې دا یو بل موضوع ده او دا چې په پاکستان کې د اپوزیشن لخوا د عمران خان خلاف د تحریک عدم اعتماد راوړل شوی دی دا لاغزه خبرې ده عمران خان غواړي چې دا سره وتړي او دا وایي چې دا سره تړلې دي البته په پاکستان کې څومره سیاسي ګوندونه د موجه له وخت پیژنو دغه ټول ماته نشکاری چې ټول د پیو خوله باندې وي او د امریکا په وینا باندې او دومره په ښکاره باندې ده د عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک راړي دغه د یوکرين مسله نه و هم د عدم اعتماد تحریک راوړلو باندې دغه بحث
دا خو یو نظر دی کراشو
ستري محکمې ته به دې تراسو چې ستره محکمه زیاتره خلک دا فکر کوي چې کوم کار په هاندي یو دا خبره لنیش دي ساری نو هغه پاره کې ځینې دا وایي چې د سیستره محکمې دا غوایي چې څه شوې دي پر هغه باندې په استلاله تیګه کشش دی د برک شش دی او پر اتلونکو کې د ټاکنو لپاره تیاری وکي او یو موقتی حکومت په پاکستان کې د اساسي قانون لمخې دی یا د جوړ سي یو دا امکانات سته چې هغه وایي چې څه شوې دي بس شوې دي دوه مدد چې ممکنه ده دا سم وشي چې د کارپوهانو په نظر چې ستره محکمه کې دا فیصله وکړي چې دغه مرستیال مشر چې دی د اسمبلی د چې کوم فیصله یا کوم امر ورکړي دا امر بیرته واخلي نو که بیرته واخلي نو دا بیرته به اسمبلی ژوندې سي او سره به حکومت ژوندې سي او بیا به د ادمي اعتماد تاریخ سره ځي خو تر اوسه پوری د اپوزیشن له دغه زاده شکاري چې ستره محکمه شای زکه چې اپوزیشن په وار وار په ستره محکمه فشار اچوي چې اساسي قانون چیلنج سوی دی نن غول سوی دی او تاسو په کوشش نه کوي تاسو دغه شی دبره پرکشه دی او پر مخ باندې کساکي خو زیاتره امکان یعنی خلک دا شکار کوي چې ستره محکمه شای هغه فیصله وکړي چې هغه د عمران خان په ګټه
ستاسو تر همدې خبري پوری د عمران خان د ډلی تحریک انصاف یو چارواکی علی محمد خان هیله مند چې د ستره محکمه پریکړه به د دوی په ګټه وي
موږ پر خپل ستره محکمه پورا باور لرو دا تر ټولو ستره قانوني مرجع ده هیله من یو او خدای کول د پاکستان د خلکو په خیر به پریکړه وشي
کاکر صاحب کچیرته ستره محکمه د سیو پریکړه وکړي چې انتخاباتو ته خبره ولاړ شي اپوزیشن څه کولای شي
اپوزیشن نن سهار یو غونډه کړې ده او هغه غونډه کې دا لومړی ځل دی چې دوی یو لیکلی بیان راوړی دی پرځای ته دی چې دوی خبري اعلان ته مخامخ سي او په هغه کې پرستره محکمه باندې راغ کړی دی چې د پاکستان اساسي قانون تر پښو لاندې سوی دی او موږ د دې اساسي قانون د ژوند کولو د پاره تر ډیره حد پورې تلای شو هغه حد نه دی یاد کړی چې هغه څدې نو اپوزیشن سره دولاري دي اغه له یو دوه امتحانو سره مخامخ دي کستره محکمه داسې فیصله کوي چې اغه زاړه چې سوي دي سوي دي او عمران خان چې کړی دي او حکومت او انتخابات وسی نو بیا به عمران خان او لسمه شرم د عمران خان د پارټي دی واکمن تریک انصاف دي نو ممکنه ده بیا په دوه کې دوی تقسیم وي اپوزیشن سره به دوی لاري دي یا حکومت سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه کم ترتیبات دي پاغو کې ځان شکلې تر اوسه پوری دي ځان شکل کړی نه دي کسم عمران خان په وار وار کوشش کړی دی او دوم بیا دا سیده چې دوی به هم د دې عمل په ضد د سپریم کورټ د دې فیصله په ضد تحریک چلوي جلسې بکوي مظاهره بکوي احتجاجونه بکوي خو هغه یو ډیر ګران عمل دی خدا وخت تر ډیر غټ امتحان سي دی هغه دوه ځایونه تیری یو د پاکستان سره محکمه چې دوی فیصله به څنګه شروع وي او په مستقبل کې به دوی څنګه یادې او دوم اپوزیشن په ډیر غټ امتحان کې دی چې آیا د سپریم کورټ یا د ستاره محکمې زد لاړ سي کچیر د دوی په حق کې فیصله نه راځي د عمران خان سره په انتخاباتو کې سابقې ته یعنی مقابله ته لاړ سي او کنه هم دغه عمل سوي دی د دې د ریورس کولو یا بیرته اخستو د لپاره تحریک وچري نو غټ امتحان کې اپوزیشن دا وخت شکل دی
مننه کاکر صاحب لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او دې مسلې ته راګرځو چې د پاکستان دغه سیاسي کړکیش به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر وکړي
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه واشنگتن نجیب آزاد له برلین اسحاق اتمر او په استودیو کې عبدالحی کاکر را سره دي آزاد چې په لندن باندې کتا سوې چې د پاکستان سیاسي کړکیچ کډوامو کې په افغانستان باندې به تاثیر څه وي
شو یو مسله خدای له تر کومه بلیږي د پاکستان اوسنی وضعیت وګورم سیاسي کړکېش ته وګورم دا لمړی ځل نه چې پاکستان کې ملکی حکومت له دې وړاندې خپل قانوني یا غیر انتخاباتي دوره پوره کړي لمندځي البته دا لمړی ځل دی چې پاکستان کې پاکستان ولسی جرګه یا اسمبلی کابینه ماتوي چې د پاکستان اساسي قانون یا آئینه چیلنج کړل دی او ستره محکمه په دې حق له پریکړه کوي لکه په ټول کې ملکی حکومت لمندځ تک د پاکستان په تاریخ کې تر نوې فیصد ملکی حکومتونه لمندځ تللې دي وړاندې تر دې چې د خپل هغه انتخاباتي یا قانوني دوره پوره کړی لګن په لوی کچه په پاکستان کې ډېر زیات تاثیر نه درلودل دی یو ټولو مهم لامل دا دی چې د پاکستان تقریبا ټول واک تل د پاکستان د نظامی حکومت یا په بل اصطلاح د اردو سره یا اردو توانېدلی ده چې یا د ماشاءالله د لارې یا د موقت حکومت یا سرپرست لومړی وزیر د لارې یا د انتخاباتو د لارې د بیرته ډېر شر د کړکېچ د سیاسي کړکېچ مدیریت کړي او په واقع همېشه دی وي مستقیم یا غیر مستقیم دا چې پر افغانستان به څومره تاثیر ولري له بده مرغه که څه هم دا ډېر اوږد بحث دی چې پاکستان په اوسنی وضعیت کې یا په ټوله کې په پاکستان باندې متحده ایالاتونه څومره نفوذ لري هغه د سایکلون د پروژې را په دې خوا اوږد بحث دی لکن له بده مرغه د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې به ډېر زیات اغېز ولري د افغانستان لپاره منفي اغېز ولري پاکستان لپاره به مثبت اغېز ولري دغه ټول عامل نه دي لومړی دا چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان اوسنی واکمنان یا طالبان په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې دي تر دې بریده پورې چې حتی ملګری ملتونو چې لومړی لیک د طالبان د خواسته ورکی ځای د اردو ژبه ستول کیږي او د دې تر څنګ د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر او بیا وروستی مشر چې اوسنی مشر دی د افغانستان تر اتاک د افغانستان په مسایلو کې ډېر ښکلېدل د افغانستان د پاره په پاکستان کې د اسلامي سازمان دوه ځلې ناستې بیا د پاکستان وړاندیز چین ته چې د افغانستان د پاره د ناشې کوربه توب وسي دا ټول هغه مسایل دي چې مستقیما پر افغانستان باندې اغېز لري دا چې اوس څنګه وضعیت په افغانستان باندې تاثیر کوي تر ډېره بریده د ښاغلي خلیلزاد راتګ د عمران خان د لری کېدو د بحث نه هاخوا د متحده د پاکستان سره د متحده ایالاتونو خبرې او د پاکستان د لوی دستیز دریس کې یا په ټول کې د پاکستان په دریس کې راتلونکي بزون راتګ او له هغه وروسته د جنو معتبرو نړیوالو رسنیو له ادرسه دا خبر خپرول چې د افغانستان په یا د کابل په نړیوال میدان کې یا نړیوال هوایي ډګر کې د قطر پوځیان لیدل دا د افغان ملي سوي نو زه فکر کوم چې کومه لابي چې پاکستان د افغانستان د لپاره کوله د طالبان د لپاره چې درسره څنګه نیولې ده د طالبان
یعنی تاسو آزاد څه پلانډو باندې یعنی د پاکستان سیاسي کړکېچ په افغانستان باندې منفي تاثیر کوي که مثبت
په افغانستان باندې بالکل منفي تاثیر کوي هغه علماء له دا
ماننه ماننه پام دې برخه کې پلانډو د اتمر صاحب نظر اخلم اتمر صاحب تاسو څه فکر کوي چې مثبت تاثیر کوي که منفي
زما باور د سې اول د امریکا او د پاکستان روابط کې موږ ګورو دا ډېر ستراتیژیک دی او زه ګورم کوم چې امریکا د تلیوالې چې پاکستان د اقتصادي سقوط کې دی ولې خو نه پاکستان امریکا ته په کال کې 5 میلیارډ ډالر صادرات لري او دا یو ډېر لوی رقم دی امریکا په توګه دا نه غواړي چې پاکستان کې داسې اړدو کورشي چې پاکستان ګویا سکوت خواته ویسی د بل خوانه د پاکستان تاثیرات په افغانستان کې یقینا چې افغانستان خو پاکستان سره ډیر تجارتي معاملات لري او تقریبا د افغانستان ټول بازار د پاکستاني توکو نه ډک دی او همداسې خوراکي توکي دي همداسې نور مسایل دي زه فکر کوم په پاکستان کې چې هر تغییرات راځي د هغه تاثیرات مستقیم افغانستان باندې د لیبل خوانه کې د سیاسي اړخونو ګورو یقینا چې عمران خان خپل او د عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شمعود قریشی دوی ډیر د طالبانو د لپاره په نړیواله سطح دوی لابیګری وکړ حتی داسې ویل کیږي چې عمران خان همدغه مسله د امریکایانو سره تر دې حده پورې ورسوه چې امریکایان په دې قانع شول چې افغانستان کې دوی طالبان بیرته واک ته ورسوي. نو دغه صورت کې که مونږ د طالبانو سفرونه ګورو چین ته، روسیې ته، نورو ځایونو ته او همدغسې د پاکستان په دغه برخه کې لابیګري وګورو، دا یقینا چې د عمران خان حکومت سره طالبان ډېر نږدې پاتې شوي دي. او دا
مننه اتمر صاحب، مننه کاکر صاحب، تاسو ته راشم، څه فکر کوي که عمران خان وي د افغانستان په قضیه باندې به تاثیر څومره وي، او که عمران خان نه وي دا تاثیر به څومره وي؟
موږ چې د پاکستان سیاست ته ګورو، که عمران خان وي که نه وي، که پاکستان کې حکومت وي که نه وي، نو پاکستان بهرنۍ تګلاره چې ده دا د پاکستان اردو ټاکي. نو د پاکستان اردو پر خپل ځای ده، دا هغه چې کوم د افغانستان یا د هند یا د امریکا د پاره کوم رابطې دي، تماسونه دي، پالیسیانې دي، تګلارې دي، هغه پر خپل ځای دي. نو ماته داسې نه ښکاري چې په بهرنۍ تګلاره کې به د افغانستان په اړه باندې کوم بد اغېز وکړي. خو یو شی چې هغه به د طالبانو په تاوان وي، هغه دا چې پاکستان به په خوا چې کوم د افغانستان لپاره په ډیپلوماټیکه برخو کې د هغو په نړیوالو د منلو دپاره، یا په افغانستان کې چې کوم بشري ناورین دی هغه نور پړسولو دپاره، او پر هغه اساس باندې د طالبانو دپاره د نور رعایتونو ترلاسه کولو دپاره، نو افغانستان به د پاکستان څومره فعال رول لوبولی له نړیوالو سره چې هغه دې ته حاضر کې چې تاسو طالبان ومني او دوی سره مالی مرستې وکړي، په هغه بلش ټکنای سي، پر هغه به اثر وسي. دوم دا چې د پاکستان پر افغانستان کې په طالبانو باندې چې کوم نفوذ دی، هغه نفوذ په دې نه ختمېږي چې دا ټولې رابطې یا تماسونه هغه د پردې د شاله خواوي، او د پردې د شاله خوا چې دی هغه یا استخباراتي یا پوځي کړي کوي چې هغه پر خپل ځای باندې وسمسته.
مننه کاکړ صاحب. د سیاسي چارو د کتونکې نجیب ننګیال نظر د سره شریکو، دی وایي چې په دې باور دی چې په اسلام آباد کې روان سیاسي کړکېچ د افغانستان لپاره مثبت ټکي هم لري.
زه فکر کوم مثبت تاثیر دا کېدلی چې پاکستان په کور دننه باندې تاسو لیدل چې شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر و، هغه به د افغانستان په نیابت باندې د نړیوالو سره خبرې کولې. دغه تشه فعلاً هلته احساسیږي، ولې دغه فرصت نه طالبان کولی شي که وغواړي، البته دا اراده موجوده وي، له دغه فرصت نه استفاده وکړي، دوی مستقیما د دنیا سره د ډایلاګ ته لاړ شي، خبرو ته لاړ شي، او د پاکستان د دوی په نیابت باندې خبرې ونه کی، او خپل اړیکې تناسب د خپلواکۍ خواته وي. زه فکر کوم دا بهترین وخت دی، ځکه هلته چې دي هغوی په خپل غم باندې اخته دي، او کابو درې میاشتې به پاکستان ممکن منتخب حکومت ونه لري، ځکه که انتخابات کېږي هغه به درې درې نیمې میاشتې وخت نیسي. په دغسې یو حالت کې دوی کولی شي اړیکې خپلې داری کړي د دنیا سره، او د هغه تورونه چې دوی هم فکر کوم تر ډېره حده پورې راپورونه طالبان هم خوښ نه وو، تر ډېره ځایه پورې چې د دوی په نیابت د شاه محمود قریشي خبرې وکړي. په دې اراده موجوده یې دغه وخت دی چې دوی دنیا سره خپلې اړیکې مستقیمې کړي، او د هغه شرطونه د دنیا غوښتنې هغه ته غوږ ونیسي، افغانستان دغه انزوانه وباسي.
از سب د ننګیال صاحب له دې خبرو سره تاسو هم نظر یاست؟
ګورې لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، په پاکستان کې د ملکی حکومت لنګیدل لومړی ځل نه دی. پاکستان ټول مسایل په ځانګړې توګه د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسۍ او هغه هم د افغانستان لپاره، چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ 80% برخه تر ډېره بې د افغانستان تشکیلوي یا جوړوي، هغه د پاکستان د اردو په لاس کې ده. منفي ټکي ځکه ډېر دي چې پاکستان په دغه شپږ اوو میاشتو کې دا هڅه وکړه چې د افغانستان سره یا د طالبانو سره نړۍ د پاکستان له ادرسه یا د پاکستان له دربچې وروګوري، او هغه تر ډېره بریده فورې شونې اوس ډېره زیاته ده. ځکه سمه ده لکه مخکې مې چې یادونه کړه، د عمران خان بحث که یو خواته پرېږدو، د یوکراین او د روسیې بحث بلې خواته پرېږدو، په چین کې د بلاک رامنځته کولو بحث بلې خواته پرېږدو، اما د پاکستان اوسنی دریځ چې د پاکستان اصلي دریځ همیشه د پاکستان د اردو دریځ وي، نه ملکي حکومت عمران خان هڅه پورن ویلي وي. د پاکستان لوی درسي چې څه ویله، هغه د پاکستان دریځ دی، د امریکا په ملاتړ دریدل، د روسیې غندل. په دې کې هیڅ شک نشته چې د طالبانو سره د پاکستان کوم اړیکې چې وي، او تر دې وړاندې چې هڅه کوله چې نړۍ باید د پاکستان لاري د پاکستان د دربچي افغانستان تور وګوري او ورسي هغه تر دې ربي د ولي د سول چې وسب په مقابل کې امریکایان ته قناعت ورکړی دی او د دې ناشې سره سم د باجوه د خبرو سره سم په کابل ایئرپورټ کې یا میدان هوایی کې د قطري پوجانو دل او قطر په منځني اسیا کې د مستقیما د امریکا سازي توپ کې یو ډول وړوکی امریکا ده دغه پوجان راته د افغانستان لیدل د په دې معنی چې ځینې تفاهمات سوي دي او ځینې تفاهمات په دې معنی چې تر دې وړاندې چې څومره پاکستان د طالبانو استازي توپ کوي اوس به تر دې ډیر وکړي اوس به نړۍ د پاکستان له لارې افغانستان سره خپلې اړیکې پالي ښکاره خبره ده په ډیپلوماټیکو اړیکو کې به ظاهرا متقی وي
طالبان کولی شي چې له دې فرصت استفاده وکړي چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ ته دوی په خپل لنډیوالو سره رابطه ټینګ کړي د دې چانس څومره ده
نه زه فکر نه کوم هغه ځکه چې د طالبان درو افکت سره سم په افغانستان کې فورمه سوي دي د افغانستان په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ د افکت سره سم د کابینت جوړېدو پورې هغه د پاکستان استخباراتي کسانو کړی دي استخباراتي مامورین یا استخباراتي مشر یا د اسپای مشر دا کارونه کړی دي او کوملتي سفرونه هم سوي شامل کړی شي هم چې راغلی دی د پاکستان د اسپای په خوانه مشر وسره چې اوس په پېښور کې د اردو مسولیت لري د پېښور د
مننه آزاد صاحب مننه پد ام دې برخه کې بل او بخشه د اتمر صاحب نظر مون وختنه شي بیا وړاندې اوریدونکو ته ورسو اتمر صاحب تاسو څه فکر کوي آیا ممکن ده چې د پاکستان دغه سیاسي کشمکش پر مهال په افغانستان کې طالبان د نړیوالو غشتنی ومني او لنړیوالو سره رابطې ټینګ کړي او لکه څنګه چې ادا کیږي ویل کیږي چې د پاکستان اثر په پروتې لغه اثر یو ډول راووسی
زه په دې باورم چې دومره چې موږ او تاسو فکر کوو چې طالبان د پاکستانیانو خبرې ته غوږ نیسي داسې ودی کوڅه په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ ځینې مختلف ډلې دي چې هغوی ډېر کوشش کوي چې دغه هویت خپل روښانه کړي او لکه چې ننګیال صاحب ویل زه په دې باورم موږ افغانان دغه مشوره ورکو طالبانو ته یا دوی ته وړاندیز کوو چې دوی د خپل هویت څرګند کړي دوی د نړیوالو سره مشترکه ژبه پیدا کړي دوی د خپل افغانانو سره مشترکه ژبه پیدا کړي یو خبره چې اوس ډېر مشکل دی د طالبانو دا دی چې دوی د دوی شمشیر په اصطلاح د ملت خواته دی دلته وخته وره باندې کړي دي دلته په بشري ازادۍ باندې بندیز لګولای دلته ډېرې نورې ستونزې دي چې دوی ملت سره مخامخ دي که دوی زمونږ یا د ځینې کسانو خبرې واوري دغه ښه فرصت دی چې دوی د خپل هویت خپل په اصطلاح هغه سیستم نړیوال ته وښي او دا دې وښي چې دومره چې نړیوال د دوی په برخه کې فکر کوي دوی همداسې نه دي اوس د پاکستان او د طالبانو اړیکې هم تر یو حده پورې زه داسې فکر کوم چې په یو محدوده کې دی ځکه چې دلته په افغانستان کې د تحریک طالبانو پاکستان فعالیت موجود دی دلته دغه ډلې موجودې دي دلته داعش موجود دی دلته ایغور موجود دی دلته ترکستان شرقی موجود دی دلته نورې ترهګرې ډلې موجود دي چې دا د نړۍ تعامل یا د سیمې د هیوادونو تعامل طالبان سره اکثرا په دغه بنیاد باندې دی پاکستان هم چې طالبان نه دا غواړي تاسو ولیکل چې په تېر وخت کې دوه درې میاشتې مخکې تحریک طالبانو پاکستان د سراج الدین حقانی په منځګړیتوب یو میاشت اوربند په پاکستان سره لیکن دغه اوربند نه غځېده یعنی دغه هغه ستونزه ده چې دلته عملا موجود دی او پاکستان همیشه د طالبانو دا غوښتې چې دغه ډلې تاسې وځپئ یا دغه ډلې مه پرېږدئ چې دلته فعالیت وکړي خپله پاکستانان راځي په افغانستان کې دوی د بلوچانو پر ضد ترورونه ترسره کوي دا خبرې دي چې ډېر استخباراتي اړخ لري او زه فکر کوم دا په دې پورې نه محدودېږي چې یوازې موږ ډیپلوماتیک روابطو ته د پاکستان او د افغانستان ګورو پاکستان کې هر
وبخښئ مننه له یوې خبرتیا وروسته به اوریدونکو ته مخه کړو چې اوریدونکي څه وایي
د د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
ازادي په څپو کې پروګرام د پروګرام موضوع مو په پاکستان کې سیاسي کړکیچ د افغانستان پر وضعیت څه اغیز کولی شي. د ټلیفون شمیرې مو د 00420221120501 تکراروم، 00420221120501. او په دې شمیره تاسو د واتساپ له لارې په دې خبرونه کې برخه اخیستای شي. 00420221120501 د واتساپ شمیره تکراروم، 00420221120501. او تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې هم په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي په څپو کې پروګرام
مرته پاتہ سلام او ملمنو ته سلام وای محمد همدر ګر سره پاډی کا کوم لغمان نه
مننه مهرباني
دا من پمل کې څه سراغ له لاندغه دی پاوست ټارګټ عمران خان ته ټاکله واغې چې پورا کوس عمران خان هغه ته نور په درد نه لګیږي واغه کم ټارګټ څه واغه د پورا او اوس پاکستان غواړي چې اوس روس او د چین او د ایران په شمول باندې امریکا هم خپل چې له افغانستان سره د افغانستان نه مخزان بلا واړي او دا د منګه په نه په ګټه دا نه په تاوان دا وس کار یې ویل تا هغه موږ ته ګټه نه را رسېږي په بلاس کې دا ټول کار او کبل راولي هغه بل هغه ته یو بل ټارګټ وتا چې هغه هم په پورا کیو بس
ماننه
موږ ته هغه یو خبره ده
ماننه پلا وریدون کې ته مخه کو ازادي په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ تاسو دا وریدون کې نه وری بل وریدون کې هم را سره شته مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ملماو د ازادي رادیو ټول او رجن څو سلامونه او نیکه هیله احمد یو مقابل خارنه
مهرباني
محترم وګورئ لکه پاکستان ته افغانستان په نسبت هر یو حکومتونه بدل شي را بدل شي پالیسی یو ده ځکه هغه تعریف شوی سیاست لري چې چرته افغانستان نه ګواخ پیخ نشي افغان پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان کې حالات ترنګل شي ځکه چې د یو افغانستان د یو افغانستان چې پر امن او باثبات دی د افغانستان د پاکستان په ګټه کې ده مونږ ولیدل په دې درې سال وخت کالو کې کله چې خلکان او پرچمان راغلل کومونستان کودتا یو کوله هغه نه روسه شورویان راغلل یړغل وکوه یعنی بدبختی د خپل افغانانو او د افغانستان شمالي هوادونو لکه شوروی ته چې افغانستان کې برید وکړ نو خلک مجبور شو چې پاکستان ته مخه کړي نو دلته اوس افغانانو ته فکر ده چې یو مدون او تعریف شوی سیاست چې په منافع ملی باندې استواری هغه سیاست خپل کړی چې هم د ایران په ګټه وی هم د افغانستان هم د پاکستان په ګټه مننه سلام علیکم
مننه بل اوریدون کې ته مخه کوو اساسي په پوک پروګرام دی مهرباني وکړئ
bale
bale tas plan cast la dia vrizun kisra nawr tas plan cast meherbani uk khabari uk
tuma awaz dardi
pakistan ke hukuma gadwadi judi gaya tole ja afghanistan par tawan mane kamamegi زکه پاکستان د امریکا د لاس لاندې د اوس د امریکا په کریشي باندې د ماغل کدا اوس یې ګډوډي په کې اچولې ده هم امریکا په کې اچولې ده موږ پاکستان غواړو پاکستان سره موږ دوستي ده د موږ خور خړای ده موږ پاکستان نه رغيږي پاکستان د موږ دوست ده اما کله امریکا یې نه پریږي دا کا اوکرين باندې څنګه لخ اوکرين ته دال پدار کاغه د ویټا کو ته ځای قرار ورته نه است سلا ورکی مهمات ورکی د امریکا خو همدغه پالیسی د مخلوق د خدای په جنگ باندې وچی و سلام کوي تیرا
منن یو بل اوریدون کې اخلو بیا مل منو ته ورزو مهرباني وکي تاسو پلان کړئ تاسو پلان کړئ
bale
خبري وکي لطفا
زموږ आवाज درځي
ته پلان کې خبري وکې لطفا دا وريدونکو قطه شو بس بل وريدونکو نه خلو مل منو ته ورزو آزاد شپ پلان وکړه دی وريدونکو په سرګندونه باندې خپل نظر سرګند کې لطفا
شو
یو برخه خو د اوریدونکو خبرې کې دا و چې تر ډیره بریده پر خپل افغانان مسولیت لري او تر ډیره بریده پر ګرام هو افغانان دی په دې کې هیڅ شک نشته چې تاریخ په اوږدو کې څه پیښ شوی دی هغه څه چې موږ خپل هم کړی دی غو پړم په پاکستان په نورو هوادونو چې ولیدا لکه په دې کې هم هیڅ شک نشته چې د پاکستان دولتداری د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې د افغانستان برخه په ځانګړي توګه هغه خاص ډیسکونه دی خاص وینګ دی چې هغه په پاکستان په اردو کې دا د پاکستان د ملکی حکومت د تاګور افق سره پیری کې تغییر نه دی هم د وخت سره سم د خپل پالیسۍ کې کوم تغییرات راولي هغه د پاکستان اردو ده نو په ټول کې ویلې سو چې افغانستان د افغانستان سره د سچې پیښې سوي دي سچې پیښې دي چې د وچ پالیسۍ د لپاره جوړیږي هغه د پاکستان اردو د البته پاکستان د برخې خبره کوم په عموم کې پنړی کې نه نو په ټول کې د عمران خان د تکسرس د بل ملکی حکومت درا تکسره د افغانستان پر وضعیت باندې د پاکستان د پالیسۍ کې به تغییر رانه شي
مننه اتمر سپ کتا ستره شو دی او ریډونکو په سرګندونه باندې که خپل نظر سرګندوي لطفا
مننه زما په اړه داسې دی چې ګورې هر ملت یا هر هیواد ځانته په اصطلاح نېشنل کریکولا لري نېشنل کریکولا دا ونه چې په یو ملي اهداف باندې دوی یو توافق لري چې اوک محل کې د سلو د وسو په لنډه لپاره د دې اوک محل یا نېشنل کریکولات چې شې دی هغه باندې دوی اتفاق کوي او هغه ډیولپ کوي او جوړوي پاکستانیان دا لري او د پاکستان د ایجاد نه دوی خپل منافع او ګټې تعریف کړي دي او تر ننه پورې څومره دولتونه چې پاکستان کې راځي دا اوس د عمران خان اول سالاریو نه دی چې مونږ دا وینو په پاکستان کې دا څلورم پنځم ځل دی چې دغه حالت راځي په اتنویم کال کې د جنیجو حکومت همدغسې ړنګ شو پهلوان ړنګ شو بېرته د هغوی ستره محکمه فیصله وکړه چې تاسو لاړ شئ نوي انتخابات ته زه اوس هغه داسې فکر کوم چې پاکستان کې به کړکېچ نه راځي دا یو څو ورځې به دې خوا خواته کېږي بالاخره به انتخابات ته ځي یا به موقت حکومت جوړېږي په هر صورت کله چې مونږ افغانان یو خپل هویت جوړوو یو نېشنل کریکولا جوړوو دا د رژیمونو په تغییر کې دا نېشنل کریکولا نه تبدیلېږي په هغه کې ټول شاید واضح او څرګند دي په هغه کې که احوت وي که بهبود دي هم ښه په مطابق دوی پر وخت دي متاسفانه په افغانستان کې دغه شی نه دی شوی او تر اوسه پورې ورته ده شوی ځینې زمونږ دوستان په دې رسنیو کې وایي چې ملت سازي نه ده شوی توافق نه دی راغلی بلکل دا صحیح خبره ده دا د زمامدارانو اولنی مسؤلیت دی چې دوی ملت سره کښېني او ملت سره خبرې وکړي او د ملت نظر په دغه برخه کې واخلي کله چې مونږ لویه جرګې جوړوو ګورې ټول لویه جرګې فرمایشي راځي د یوه اجنډا په خاطر ټول دروغ وایي ټول فیصله کوي دا وروسته چې وګورې هغه فیصله هم دوی عملي کوي نه خو دغه زمونږ مشکل دی چې مونږ باید په خپل منځ کې اول یو بحث باندې توافق وکړو اوس زه به وړاندیز د روسیې د طالبانو حکومت ته دی چې دوی دې کینی خلکو سره خبرې وکړي د خلکو نه دې واوري په یو مسله باندې همیشه دا نه وي دا په نه اسلام کې شته نه کوم بل دین کې شته چې همیشه یو سړی دا وایي چې څه شی چې زه وایم دا صحیح دی دا بالکل یو غلط برداشت دی چې دوی سره موجود دی څه چې دوی وایي د اسلام تعریف هغه په اصطلاح کې منتر اوردی اسلام دوی ځان ته جوړ کړی هر شی د خپل په فکر باندې دوی تحلیلوي او هغه بیا قانون جوړوي دا نتیجه نه ورکوي زما په فکر دا زمونږ د ستونزو د حل لاره ده دی نو باید مونږ ټول اول د دې دپاره چې یو متفق نظر اوسو یو فکر سره راټول کړو او په دې باندې بحث وکړو په دې برخه کې چې دوستان ویل یقیني دی فکر د هر هغه تعاملاتو ده چې په سیمه کې روان دي متاثر کیږو. که تاسو وګورئ اوکراین کې جګړه ده، د روس او د اوکراین نن په اروپا کې غوړي نشته، اوړه نشته، تیل قیمت شوي دي، په امریکا کې تیل قیمت شوی دی د اوکراین د جګړې نه، چې تاسو وګورئ چې هیڅ هغه نه لري. مثلا په هند کې، مثلا په پاکستان کې په خپله او دننه په افغانستان کې د نرخونو قیمتونه تغییر خوړلی، دا د اوکراین د جګړې د وجې نه. طبیعي ده چې هر تحولات چې په سیمه کې راځي دا په ټولو هیوادونو باندې تاثیر کوي.
مننه اتمر صاحب، مننه. همدغه اقتصادي مسلې ته له خبرتیا وروسته ادامه ورکوو چې د پاکستان حالت د افغانستان پر اقتصادي وضعیت څه تاثیر کوي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای شي.
آزادی پسپوکی پروگرام دی. د پروگرام موضوع مو ده په پاکستان کې سیاسي کړکیچ د افغانستان پر وضعیت څاغیز کولی شي. احمد شیبریم ستاسو کوربه. میلمانه مو دی نجیب آزاد د سیاسي چارو کتونکی او اسحاق اتمر د سیاسي چارو کتونکی. افغانستان له پاکستان سره لس کاله مخکې شاوخوا 3 میلیارد ډالر تجارت درلود. د پروسش کال د اگست له میاشتې راوروسته چې طالبان واکمنان شوي دي، د سوداګري راټیټه شوې ده او د نړیوال بانک په وینا په سپتمبر میاشت کې 3.5% کې راکمه شوه. آزاد صاحب، که چېرته دا تجارت دومره کم شي او پاکستان خپله یو ډیر کمزور اقتصاد لري، نو پاکستان باید په هر حالت په افغانستان کې د یو باثباته او د داسې یو حکومت پلوي ونه کیسي، هغه له نړۍ سره هم ښه روابط ولري او د پاکستان تجارت هم منځنۍ آسیا سره او د افغانستان له پاکستان او هند سره رابطه برقراره شي.
ګورې د پاکستان د تجارت باندې که بحث وکړو، د پاکستان لویه خصوصي پانګونه چې ده هغه بیرته د پاکستان تر ډېره بریده د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو ده، که هغه د نواز شریف وي، که هغه د پیپل پارټي ګوندونه وي، که هغه تر عروجو وړو او تر دغه سیخو ګولو دې پورې، او د دې لپاره همیشه افغانستان ښه مارکیټ وو او دی. لیکن که په لویه کچه د پاکستان په لوی انځور کې د پاکستان اقتصاد ته مخ واړوو، نو د پاکستان د جوړښت را په دې خوا په ځانګړې توګه د اویایي ملسیز یا اتیایي ملسیز را په دې خوا د پاکستان تر ټولو ډېر اقتصاد چې بهرنۍ مرستې په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو د خوا وې، که مرستې وې، که تړونونه وه، هغه د افغانستان مسله وه، هغه د افغانستان پروژه وه، هغه که سایکلون آپریشن وه، هغه که سړه جګړه وه، هغه که بېرته بیا په طالبانو باندې د امریکایانو برید وه او د مشرف سره تړون وو، پدې کې د افشپاړه سالوتکه څخه نیولې تر میلیارډونو نقدي ډالر پورې، همدارنګه تر درنو وسلو پورې، او حتی د سړې جګړې پر مهال باندې مجاهدینو ته د کراچي د پورت نه یا بندر نه تر قبایلی سیمه پورې د سلا د انتقال لپاره د 1 کیلوګرام شپاړه ډالر اخیستل کېدل، چې هغه د مصر او د همدارنګه د امریکا د خوا چې کومې سلای ورکول کېدلې. نو هغه پیسې، هغه اقتصاد تر دغه د پاکستان لپاره خورا ډېر لوی دی چې د افغانستان خپل مارکیټ ولې دی په افغانستان کې خپل غنم او ورځې او سمټ.
لیکن آزاد صاحب وبخشي، که چیرته یو مقایسه تراشو، مثلا له بنگلاديش سره پاکستان مقایسه کړو، د پاکستان اقتصاد له بنگلاديش سره بيخي د مقایسې وړ نه دی. بنگلاديش نه دغه رقم د جګړې مرستې تر لاسه کړې دي، نه نورې څه ګټې له نورو تر لاسه کړې دي، نه کومکونه تر لاسه کړې دي، لیکن خپل آزاد تجارت ته وده ورکړې ده او له نورو هیوادونو سره راټه ورکړل لري. آیا پاکستان له بنگلاديش نه زده کړه نشي کولای؟ آیا پاکستان له هند سره ځان نشي مقایسه کولای؟ په بل شکل په اقتصاد کې خو نشي مقایسه کېدی، لیکن هند آزاد تجارت کوي، له نورو ملکونو سره آزاد روابط لري. د هند اقتصاد او د پاکستان اقتصاد د مځکې او د اسمان فرق لري. نو که چیرته پاکستان کې ځینې سیاسيون حتی دا نظر ورکوي، خصوصا د ملکی کسان، د سیاسي ګوندونو ځینې مشان حتی دا نظر ورکوي چې پاکستان که چیرته آزاد تجارت له افغانستان نه لر له منځنۍ آسیا سره ولري، ممکن د پاکستان اقتصاد په پښو ودري شي. مثلا مخکې ما ته اشاره وکړله چې په 2010 کال کې افغانستان شاوخوا 3 میلیارد ډالر تجارت له پاکستان سره درلود. که چیرته دغه اوسنی وضعیت وي، په لس کاله کې هم دې حتی نشي رسېدی. څرنګه آزاد
په دې کې هیڅ شک نشته چې کچیر د افغانستان له وضعیت څخه پاکستان سو استفاده ونی کی لکه پتیر څلور ټکولونه کې ښکړی دا او واقعا مثبت سیاست ولوبه وی نه وازی په افغانستان کې په پاکستان کې بلکې په سیمه کې او بیا د سیمې لپاره په نړۍ کې یو ثبات رامنځته کیږي په نړۍ کې هم چې ډیره ترهګری پیښ شوی دی ریشې په پاکستان کې به څومره حالت و په دې کې خو هیڅ شک نشته د بنگلاديش به استاده چې بنگلاديش یو د بنگلاديش په جوړښت د بنگلاديش راپیدا کېدل یا جوړښت لامل هم پاکستان او د پاکستان سیاستونه او د همدې پاکستان د اردو سیاستونه و بنگلاديش یو داسې هواد دی چې هغه تر ډیره بریده پورې د یو قوم هواد دی د یوې ژبې هواد دی هغه ته وطن پرستیم تر د همدې کچه پورې ده او مثبت سیالۍ هم په بشپړ توګه هلته موجود دي چې نړۍ ډېرې سترې کمپنۍ د اډیډاس یا د نایکی په ګډون په بنگلاديش کې خپل هغه لري ځکه هلته لیبر ډېر ارزانه دی خپلې فابریکې هلته لري لیکن د پاکستان د اردو چې کوم دریز دی یا د پاکستان د اردو چې کومه ستراتیجي دی کوم باور چې دی دی په دې باور دی چې دا هیواد یو قراردادی هیواد دی خپل په دې باور دی او دلته میش قومونه لکه ستر قومونه چې هلته د یو ډول انحصار کړی دی یا هلته تر خپل په زور تر خپل هغه نفوذ لاندې راوستي دي هغه پښتانه دي که بلوڅان دي او حتی سندیان دي او په کراچۍ کې د هند راغلي مهاجرین دي که چیرې دوی ته بشپړه ازادي ورکول شي نو دوی په دې باور دي چې بیا هغه هیواد چې د پاکستان په نوم پیژني هغه د ګواښونو سره مخ کیږي او جابونی سی کولای چې هغه قوت چې دی لري هغه دی ول لري چې همدغه سره تاسو ول چې مثبت سیالي کوي اقتصادي او سیاسي بیاغرامان ستکلی فاتسو د پاکستان د ملکی سیاسيونو یا رهبرانو سرګندونې پیغه کې هیڅ شک نشته چې تر ډیره بریده پورې د پاکستان سیاسي ملکی سیاسيون تر فجر د لیډرای د پاکستان د اردو څخه په غیر مستقیم ډول په مستقیم ډول د پاکستان له اردو څخه سلطه کوي د پاکستان د اقتصاد د پاکستان د جوړښت په سیمه کې د پاکستان د سیالۍ په اقتصادي ډول په کلتوري او سیاسي ډول هغه چې کوم وضعیت کې دی هغه لامل اردو بولي او د کې شک نشته چې اردو ده لکن واقع هیڅ نه لري خلک نو فکر کوم چې په پاکستان اردو په دې باور ده په دې کې هیڅ شک نشته چې واځ افغانستان او پاکستان مثلا چې الته به ثبات رامنځته کیږي کله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت 3 میلیارد څخه 10 میلیارد ته رسیږي د دنیا سیاست د لاره پیدا کوي او یا د افغانستان له ادرس د افغانستان له وبوت څخه نیولې د افغانستان له نورو معدنو څخه د قانوني ډول استفاده کوي نو پاکستان ته ډیره ګټه رسیږي او افغانستان هم پاکستان ته اړ دی ځکه افغانستان وبنه لري لیکن اردو بیا د پاکستان اردو بیا په دې باور نه ده دیغو دریز دیغو تګلاره همیشه دغه ده چې تاسو دې په لکه انګریزان چې په کومه کې په برټش انډیا کې وو چې ډیوایډ ان رول د تقسیمولو او په باندې حاکم کېدلو
ستراتیجي
دی هم دې باور نه
د بنگلاديش ته اشاره البته وکم ناخالص عاید سشکل دی راپور لمخې د بنگلاديش 3.3 میلیارډ ترسي اتمر سب آزاد سب د پاکستان پاوسته اشاره وکړه تاسو باور لري کچرته دا ومنو چې د پاکستان پاوس دغه رقم یو سیاست مختوري چې په افغانستان کې ناکراری وي کچرته دا ومنو نو ولې باید د پاکستان پاوس دغه سیاست مختوي سي ګټه پڅ کړه
اصل که خود هسته ده چه ده پاکستان ده سرمایه داران که دی ده فوزی جنرالان دی یعنی ده پاکستان اقتصادی پستلا رهبریم ده پاکستان فوزیان کوی او دوی په ده ورخه که ده افغانستان پا جایره که ده امریکانا او ده نارینا دیر پیسی تلا سکرل چو مدامخ که په ده رسانه که استاس ده راژیو نخوانم دا ویل شو چې د پاکستان خوانای د ایسای مشر خپل جزاور ته 500 میلیون ډالر د سویس په بانکونو کې د هغه پیسو نه خپل ځوان ته د هغه په اکاونټونو کې د سویس په بانکونو کې اچولی وو کوم چې د افغانستان د جهاد د جګړې لپاره د نړیوال د خوانه افغانستان پاکستان ته راتلل اوس هم پاکستانیان په دغه تجارت کې اخته دي دغه شل کالم د افغانستان په افغانستان کې د امریکا د حضور نه دوی ګټه اخیسته یعنی په هغه معاملاتو کې غټ لوی لوی کریډیټونه دوی د امریکې نه ترلاسه کړي دي او زه فکر کوم دا په نړۍ کې دا نو د امریکایانو په اصطلاح دومبالره دی د امریکا اقتصاد هم نظامي اقتصاد د امریکا فقط په دې لټه کې دی چې نړۍ کې یو ځای کې جګړه پیدا کړي او خپل صلاح او محبت دور خبرې خرڅ کړي. او د دغه افغانستان کې د جګړې دغه مستندونه چې په رسنیو کې راغلي دي دا ښیي چې امریکا کې کوم کوم کسان د افغانستان په جګړه کې میلیاردران شو.
اتمر صاحب هغه موضوع به پریشتو ځکه چې دقیق ارقام او اسناد چې بیا وړاندې کوي خو بیا امریکا خو ډیر لوی اقتصاد لري. د پاکستان د پوز مسلې ته براشو په واشنگتن کې مې د سیاسي چارو لمیش کتون کې نجیب ننګیال څخه په ټلیفون پوښتنه وکړه چې چیرته پوز په اسلام آباد کې عملا سیاسي واک په لاس کې واخلي د افغانستان پر وضعیت به تاثیر څه وي دا څرګندونه وره.
فکر کوم د پاکستان پوز په افغانستان کې ډیر منفی کردار ولوبه. په وروستي ځل باندې چې افغانستان کې یو جمهوري نظام سقوط شو که څه هم د پوز ځینو اشخاصو دغه بریا ولمانځله دوی په افغانستان کې د نظام سقوط کولو لپاره چکچکې وکړې، خو په نهایت کې دنیا چې ده دغه حالت یا دوی په کور دننه ځینې د فکر خاوندان چې دي دا د پاکستان لپاره ښه زیری نه و. د پاکستان یو داسې لاس پر راوړنه ونه لیدل شوه چې فکر کوي چې د دې په اوږد مهال کې پاکستان ته ګټې ډېرې وسیږي، بلکې د جمهوري افغانستان د روغ افغانستان د داسې افغانستان چې هغه محتاج نه و هغه د دنیا سره ښې اړیکې درلودلې هلته کافي ډېر اقتصادي رشد روان و، د دې ګټه پاکستان ته ډېره تلله. او پاکستان باندې اوس افغانستان یو نوی بوج هم جوړ شوی دی په اقتصادي اړخ باندې. هغه پاکستان چې په خپلو وګړو دپاره د خپلو خلکو دپاره د هغوی ضرورتونه نه شي پوره کولی. او تر څنګ یې تاسو ګورئ د امنیې پېښې هم زیاتې شوي دي. افراطي ډلې چې دي هغه په نهایت کې چې دی دا هغه خلکو ته هم تاوان لري څوک چې پالي افراطیت وده کوي. تاسو ګورئ په پاکستان کې د امنیې پېښې هم زیاتې شوي دي. کله چې په افغانستان کې یو جمهوري او باثباته نظام وای دغه پېښې په پاکستان کې نشوای کېدلی او ځکه د دې ځای نه به تهدید نه و. دغه یو حالت کې دا د سیمې په ګټه نه دی، د پاکستان په ګټه هم نه دی. که څه پاکستان کې پوز ډېر کله دغه اشتباهګانې کړې دي، د پاکستان د پوز اشتباهګانو له امله پاکستان یو وار مات شوی دی. پاکستان عملاً په دوه ټوټو باندې تقسیم شوی دی. عملاً پاکستان د پوز اشتباهګانو له امله تاسو ګورئ فعلاً بلوچستان کې څه روان دي، په خیبر پختونخوا کې څه روان دي، د پاکستان په منځ کې د قومونو ترمنځ ملي وحدت تر بل هر وخت ډېر پاشل شوی دی. ګوندونه بل هر وخت ډېر په قهر دي. همدغه سي وګوري سیاسي چالش تر دوی مخامخ شول، اقتصادي حالت کوم ځای ته رسیدلی. فکر کوم پوز چې د پاکستان سره څه روان کړي دي په مجموع کې دا د افغانستان په اړه باندې هم غلط دي. او بیا پوز ته واک سپارل کېږي، پوز په نهایت کې حکمران راځي، د افغانستان کې به افراطیت مور هم وده وکړي او دوی به فکر کوم د طالبانو باندې خپل هغه نفوذ چې دی هغه ته زیاتوالی ورکړي، شدت به ورکړي.
یو نظر دا دی چې ممکن په پاکستان کې پوز واکمن شي. د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی و په لنډو آزاد صاحب ستاسو نظر اخلم په همدې برخه کې بیا د اتمر صاحب. آزاد صاحب
ښه، که چیرې وضعیت ډېر زیات خرابېږي، که چیرې سړکو ته خلک راوځي، مظاهرې کېږي، لاریونونه کېږي، نو پاکستان پوځ همیشه هڅه کړې ده چې وضعیت مدیریت کړي او ماشاءالله اعلان کړي او پوځ راشي. لیکن د پاکستان د کابینې د ماتېدو سره سم چې کابینه د پاکستان اسمبلی لخوا ماته شوله او همدارنګه بیرته بیا د پاکستان لومړی وزیر هم بې واکه بې صلاحیته یا مستعفي اعلان شو، دغه درې ورځې تیرې دوه سره هم په پوز هڅه ونه کړله چې د نظامی حکومت مستقیما راولي او ماشاءالله دی اعلان کړي. نو فکر نه کوم چې پوز دا ځلې دا هڅه وکړي چې دی په مستقیم ډول باندې سیاست ته راشي او لکه تیر ځلې د مشرف په وختونو کې دی د پاکستان د ملکي سیاست هم په واک کې ونیسي، دا د مستقیم ډول په دې په واک کې دی.
البته اوسه دا د له خطر سیاسي کتون کې وایي چې د پاکستان په 20 کلن تاریخ کې تر ډیر شکل ډیر پوز واکمنی لاس کې و، نو ممکن دا کار وشي. کله چې وشي ګټه به افغانستان ته ډیر وی که زیان ډیر.
که چیرې دا چې وسی د مخکمه یادونه کړې چې د افغانستان مسله د قوس سره ده همیشه، لکن که چیرې تاریخ ته ولاړ شو افغانستان چې بدترین وضعیت تجربه کړی دی هغه مهال چې د پاکستان پوز په قدرت کې و، که هغه د جنرال ایوب خان په وخت کې و، که د ضیاء الحق په وخت کې و، او که بیا په مشرف.
مننه آزاد صاحب. په همدې برخه کې به په لنډو د وخت اجازه نه راکوي، په لنډو د اتمر صاحب نظر هم واخلم. اتمر صاحب تقریبا نیمه دقیقه وخت لرو.
زما فکر داسې دی چې د اوس دپاره خو فوز مداخله نه کوي اوس پریدي چې دغه مشکلات دوی اول خو د سترې محکمې دغه حکم ته دوی منتظر دي چې احتمالا ویل کېده چې نن باید دغه فیصله وشي خو تر اوسه پورې فیصله نه ده شوې. که بیا خبره تظاهراتو ته او نور الګولو ته ورسېد نو دلته حتمي ده چې فوز به مداخله وکړي.
ډیره مننه اتمر صاحب اسحاق اتمر چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیستله او نجیب ننګیال آزاد له تاسو څخه مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو ګډون سره وکړو. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.